درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیم او د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. پهل مهمو خبرونو کوو. بیا هم ستړي مشي. پهل هم لا څو مهمو خبرونو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار ویلي په روان کال کې 1,70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي. د ادارې د سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یا د ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورت له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړې دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د په وینا لاربې ډیره خرابوي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې هوکړه وکړي چې له مخې یې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکي بي خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چای اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړي او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکی ګرځېدلې. د اروپایي ټولنې لخوا د ازادۍ رادیو از ازادۍ اروپا رادیو سره د 5.5 میلیونه یورو بیړنۍ مرستې ژمنه شوې ده. د ازادۍ اروپا رادیو ازادۍ رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته نور جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویې کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ارڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نڅو میاشتې د سقوط او د ویلوې کورنۍ جنگ د پایل او د هواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. و په ورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا او تنبای او په ترمس کې په یو غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ وختنه کړی ده. پر دې موضوع سربیره اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شلکنن جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډیر افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه رپورټ لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې به د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ خبرداری درسره شریکو. که وختو نور مسایل هم درسره شریکو له موږ سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا او تنبای وا په ترمس کې د افغانستان د خول لپاره په یو غونډه کې د سیمایزو هڅو او ملاتړ وختنه وکړه. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پانه یې خبر کړی د نوموړي په حواله لیکلي د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې خپله وینا اکیله هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت ونه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا او تنبای وا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یوناما سه‌شنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړی دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په تړاو د ترمس خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي آسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد آزادی راډیو ته وویل چې ډیری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسی قانونونه لري، د اساسی قانون پرانا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه ستر راکړ ورکړ لپاره هیڅ ډول پالیسی او ستراتیجی نه لري. نو کله چې دغه ستر قراردادونه لپاره ستر پروژو لپاره ستراتیجی نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
قبلا هم همچو سفرا و بازدیدا از طرف
مخکې لدی هم د طالبانو د حکومت مشان ورته سفرونه ولیدنې کړې وي، نو ورته ژمنې هم کړې وي. خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دا وي ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د سازمان په وروستیو کې په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټریشا گاسمن له قوله لیکلي چې جنگي جرمونو باندې د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا وروستی اقدام ستایي، خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تر اوسه ورو او نیمګړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي سره لدی چې ملکیان و په افغانستان کې د جګړو پر مهال وشل شوي دي د عدالت وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو اوسیدونکي ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې میرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په برید کې وژل شول. هغه چې نه غوښتل په دې راپور کې د موضوع د حساسیت لامل نوم خپور شي، د مې په شلم ازادي راډیو ته وویل د برید پر مهال دا په کور کې نه و، خو چراغ یې ویلیدل چې کور یې ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي.
تقریبا لس کاله کېږي چې زما کورداري شي د څه او زما د دوه کالو بچی شي څه، زه تللم په مزدورۍ پسې چې رالم کور مې وران شوی و. موږ هم سر په مزدورۍ پسې وتلي، ورکې چې راسو هغه داسې مشکلات راته پېښ شوی د برتانویانو چاپېره باندې ولي و. موږ عدالت غواړو چې ولې زموږ سره داسې ظلم وسول.
د هلمند د لخکرګاه اوسیدونکي صفی الله هم ورته کیسه لري. وایي کاکا او د کاکا زوی چې د څارویو په څرولو بوخت ول، د طالبانو او برتانویانو ترمنځ په نښته کې په هوایي حمله کې وژل شول.
یو کاکا او یو می د کاکا زوی وو چې په 1990 کال دوی شهیدان شو، چې هغه کسان بې ګناه و، نه هم په طالب کې کوم وظیفه درلود، نه هم په حکومت کې و. موږ د عدالت غوښتونکي یو. ما د کاکا کورنۍ بې سرپرسته ده، یعنې د کاکا کورنۍ مې اوس په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو باید ته دغه کسان غور وسي.
یادونه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال زرګونه ملکي وګړي د طالبانو له لوري چې هغه مهال د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د انتحاري حملو او سړک غاړې ماین چاودنو له امله وژل شوي او ټپیان شوي. د پخواني امنیتي ځواکونو یوې غړې هما ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دوی پر لېږدونکي موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د دغه ډول بریدونو عاملین باید ځواب ورکړي.
پیشگیری خود ما 70 نفر اینه قدرا را شهید کردند، دیگه 1.5 نفر دیگه هم زخمی بود. انتحاری که طالبان بود در دیگه توتا توتا شده بود، مدام کنن شیشش میده شده بود.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو تازه اعلامیه کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د مې 19 په یو اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیتریشیا ګاسمن د جنګي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. د یادونه ورته چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دری او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خساري غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څار بنسټ د راپور لمخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کال وروسته پر لیکه شوه. غوښتنه څېړنه چې د بشري حقوقو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني ادامونو په ګډون د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اګست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خساري ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداري ورکړو چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشیا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځنګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوي او جنگي جرمونو نوي شواهد خپاره کړل چې پکې د پخواني او سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومانو او ټپي بندیانو په ګډون د ملکي وګړو وژنه او ټپي کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم یو تړلو په دزو یو واژه. که څوم برتانیا د 2022 کال په دیسمبر کې خپلواک څېړنه پیل کړه، خو د څېړنو موده د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو وسته سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لوی کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یو غونډه کې وویل زموږ ګرځونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورني جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت د مدیترانې ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دوري بندیزونه بلغ وکړي او د سوریه د انتقالي حکومت لوی مشر احمد شرا سره یې لیدلې دي. شرا چې رسمي د ریشیا غوستي و د ټرمپ د یو ځوان او خیسته سړي په توګه یاد کړ، خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوب کسانو په لیست کې و. روبیو دا هم ویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. د زیاته کړه کله دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي ښایي مثبت نتیجه ورکړي. خای همي ورنکړي خو اړیکی کی کوننی ولشي منفی پایلې حتمی ده. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد اقتصادي بندیزونو پر بشپړه لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر لسد وروسته د دې جګړې ځپلې هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت په بنسټ د اروپای ټولنې د وبش غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړي ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد د رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالی نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوي. خو په ورته وخت کې د اسد د رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 50% حاصلات منځ ولاړ شي چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. او اوس هم د ازادۍ راډیو په اړه یو رپورټ. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنۍ هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس ویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابر کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نورو د ملاتړ مننه وکړه. وی ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتی توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقی مبارزه ته دوام ورکړو. د ښاغلي کاپوس په وینا څو چې د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوی بودیجه نوی ازاده شوی، د دې رسنۍ دوام بل ګواښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالی ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15مه د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. ازادي راډیو دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم له لارې هڅه کوي څو امریکا حکومت دې رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه وسپاري.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي د دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 مینیټي نسل وژونکو بریتاس ترجای زور کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برېټانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو درېو لویدیځو هیوادونو د دوشنبې په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسېدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرایلی پوز نوی عملیات پیل شوي، اسرایلی چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د برېټانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرایل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دو ته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربند سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د برېټانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 نیټې نسل وژونکې برید ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نورې ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګې بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جونې چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته مخه کړې چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼ نور نجونو او میرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړي، خو دوی په خبره دي کار کې له ګڼ ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکاري فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړې او دا ریپورت یې چمتو کړی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا ما در چلو کوره به هر دسته پرا و کار اجازه نلرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید تانون و رسو او فعالیت وکړو، څوک مو مخه نشینی ولی.
لدولسم چولگی فارغه د کابل خار اوسیدون که یویس کلن نرگس و وی هیلی درلوده چه در اروا پوهنی به برخه که لوری زده کری وکری، خود انجونو پر زده کرو در طالبان در حکومت به بندی سرای دا هیلی و زه هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په لاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغاني ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپله یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو له زده کړو پاتې نجونو ته هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وقت کار خودش شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول، خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره لس تر دیارلس نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدودې یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بله اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد د مغ طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا حیاتي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یو میرمن را سره ده چې په لینو همدا پیسې چې د حیاتي نه پیدا کوي هم دي نه خوري او ژوند چلای. شاید 50% مرسته وکم دوی ان پر سره. نو موږ خپل پلار چې ده فعلاً بیکار ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور هغه مې تنها مصرف.
خو دا افغان نجونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش سات
د ازادي ملما
ازادی میلما قدر من اوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خره غلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګوله با ستاسو د پخپرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه دی چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست لخر نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او خلا باید سړی باید بډیر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډیر جوړ اوسیږي.
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي، تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي؟
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې. د ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورزی وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان پکې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نه هیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و. 15 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم. بیا هغه پسې نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې. بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغون د نغمو سیند په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی. او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو. درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي. د سولې سبق دی او خوښ ته ماشومان وي دا کتابونه دي نو نورم د یو څه فکر کوم یو دوه نورم د څه چاپ شوی اوس ولاره نه ير دي نو دا نوې کتابونه مې نثرونه مې بخښي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او رادیو ډرامې او نمایشنامه مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي کابل کې د سپوږمۍ رادیو کې ما هم داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړې او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غل هزینې راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پښتنه د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتنه لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ لپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خبرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه هم د خامخې ناوړه غیزه خو پدیم کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکاناتو چې وخبرندوی ټولنه به مثال پیسې به متر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او داسې هغه به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله نو الک نور دنیا کې چې دا نو دې ته به ډیر خوشاله او نو اوس دا نه هیلي بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل دې کړل وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وای نه ری به حاصل یو انخلې یا غلې به وشي او یم دغه څه په غم ځکه کې توي شي نو دا یو نه هیلي دا یو مایوسی دا بالکل اوس دا کتاب خرڅلاو چې دایم د پخوا په سیر نشته هغه خبرندوی ټولنې او غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې دي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کې ما ته ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د د برابر وزن محتاجی په کې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور په کې وي، په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه په کې نشته یا د قافیو له بنده په کې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي، نو حالات نه خبريږي، نو یو خبرو نه خبريږي، د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره، د لیکوال لپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، چې ریښه وکړول شي، لوی خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، کده دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته د رسنۍ باندې خبرې وکړې، دغه خپل به رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په مو په یو مرکز کې راټول نشي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خو ولې نه ده پخوا په څیر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانه باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې، په مورچه کې ناستې، ښکار دپاره ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په سلام برخه ورکوي او ډیر دم د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې. په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده تاسو ولته یاستي په خو په د ورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیره کمی شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره موقع د مراقبه خبره موقع ده خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خدینه شاعرانو د نجونو شاعرانو دوی باندې خوبیخی یعنی دوی باندې خوبیخی دغه شرایط حلقه تنګه شوی ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغه سې جنکۍ شاعران یم خدینه شاعران دغه سې ګروپونه لري ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی و هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسېږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په څېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري هو یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ماته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والا په خدای که به پوهېدم چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی وو نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده له ښکلا نه هم خالي نه ده د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده یعنی دې سره د زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې ته داسې فکر کوي چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحد څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه
وال یاستئ؟ ولې نه، په سترګو همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکه جمهوریت وکه اوس و د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر واورو.
د شپې له غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپې له غږ ماته زړه راولي، هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینه، اسپیرو خواب خړ دی ها چې پزړکې آواز د شپې لئی و پناس پر دی لمدا غوټ بدلل، اوس ترنه نه دی راشنو لهغو نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي، په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ، څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم، په درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګلو شرنګ سورو تالو او وزیرو په بام، کله بهم چې ګلاندام د بهرام یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې رات مشرام به وې ولې ژاړې، دا خو کې ساده چریفتیا خو نه دي، خو تسلی به زمانه کېدله پوری کیا غش په هم ډیر خپش بم، چپو کوټه کې په نصارا لا بدرای کا پیرای، ور پسې باندې دروازه او کړکې د کلین چونه ورته ناشته وي، په مینا په شاو بدرای جمالا د وزر او جامو کې پادا غړې دا خلب مسکوا او کلا بخندا گڑھے دا، زما ترخوا ہم راغلا مایلا سنا دو زرو پو جامو وغل، دخط لمنی پستا مستوا لکا پاستو ماستران جو، لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن، ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ، چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم، یوه خوشبو وه په کې چې سل نرگسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه وو، زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه، بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته، پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو، خلق ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ جوړوي، مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي، خلقو به وې چې تاسې نه پوهېږئ، تر کویقاتو پورې ډېره لاره پکې اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ ځړېږي، کوئی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ کا پیرۍ بیا راولي، د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي، مونږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې، بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلی ماشومان شو بیماران په خاطر اوسېږي. د خدای کارونه وو یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر وو چې د کلی ماشومان دي خفا، دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو، بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپ پورې ورسېږي، او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي، کلي ته بیا راولي. زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمه وښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي.